پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام، تاسو د ازادي رادیو دغه خبرونه ته خره غلاست وایم. وړاندې اورئ په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې خزی د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د وروستي پیغام په اړه څه وایي.
هله وختنه له طالبانو څخه داد چې مقتدی د تحصیل، مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي. هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیست، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند د جوړولو چارې کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست هم ویلي طالبان د زده کړو، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې د ښځو حقونه تضمین کړي. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کموالی راغلی. تاجران هم له ستونزو سره مخ دي.
یو نیم ډالر صادرېده سږ کال، بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې 4.5 ډالر ورکوو. په سلو کې 80% جلغوزي چې زموږ دي غیر قانوني زموږ ګاونډي هیوادونو ته صادرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا اومیکرون بڼه د مړینو نه سبب کیږي. او په دوی منی مای کې به د زهرو کاروان پروګرام خبر کو. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسد الله لودین وورو.
ولکه افغانان څخه خپل مينو بي ځای شوي دي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي افغانستان تازه شو خو 310 کسان راوستلي. او امریکا وایي پر اوکراین د روسي د احتمالي ارغل د مخنیوي طرح جوړ کړي. بشپړ خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان څخه خپل مينو بي ځای شوي دي. د يو ان اچ سي ار ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبريالانو ته ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. کاغلی بلوچ زیاته کړه چې د خلک سرپناه، خوړو او نورو لمړنیو توکو ته اړتیا لري.
Many displaced families like proper shelter.
د رای کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري. لوګه په دې هیواد کې د اټکل لکه چې لوړه شوې ده. نږدې 20 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي، له سخت لوګي او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
د یو ان اچ سی ار ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونه هر ورځ شاوخوا 60,000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي. خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو در رسولو پر مهال دوی له زرګونه نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړوي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي له افغانستان تازه شاوخوا 310 کسان راوستلي دي. دغه وزارت پرون ویل چې د ډاله کې 255 افغانان، 60 هالنډي اتبا، 11 فرانسویان او د هغوی اړوند یو شمېر نور کسان شامل دي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي د سپتمبر 13 نیټې را په دې خوا یې شاوخوا 400 افغانان او 110 تنه فرانسویان له افغانستانه ایستلي. دغه وزارت له دغه راز ویلي چې فرانسې او قطر په ګډه د دسمبر په 2 نیټه افغانستان ته د طبي تجهیزاتو، خوړو او ژمنیو توکو د لیږد ماموریت هم ترسره کړ. دوی د امرستې افغانستان کې فعال نړیوالو سازمانونو ته رسولي چې پر اړمنو خلکو یې وویشي. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د 13-15 کلونو پر تلا د پام وړ زیات شوې ده. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره وایي چې د اروپای ټولنې په 20 غړو هیوادونو او دغه راس په ناروې او سویس کې سږ کال 1,200 کسانو چې افغانان دي د پناه غوښتنه ورکړې. د ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ کلنی ارقام دي. طالبانو د اگست په 15 پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه. د اروپای ټولنې د ارقامو له مخې په اگست کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 10,000 ته رسېده. په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 13,000 ته لوړ شو. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملین یو سلاکار یوري اوشاکوف پرون وویل چې د آنلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگتن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسلو خبرې وشي. د اوشاکوف په وینا پوتین همداراز غواړي بایدن ته د امنیتي ضمانتونو د هغې طرحې خبره وریاده کړي چې له مخې یې باید د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا مخه ونیول شي، او هغه څه ته چې مسکو یې د اوکراین په ګډون د روسیې ګاونډیانو ته د ګواښونکو وسلو استول بولي هغه ته د پای ټکی کېږدي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغې طرحې کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډیرو هر اړخیزو او معنادار نوښتونو یو مجموعه ده، او د ښاغلي پوتین لپاره به ډیره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي، خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې په خپل لویدیځ کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویریږي. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د څو میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبۍ کې پر متحده عربي اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادېږي. د فرانسې د دفاع وزارت ویلي په دوهمه معامله کې چې ماکرون سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگی هلیکوپټرو د خرڅلاو مسأله شامل ده. همدارنګه د متحده عربی اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالی او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان د منی چې د کورونا وایروس نوې بڼه د سرایت له پلوه خورا چټکه ده، خو نړیوال غواړي چې د ورختای پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکښ ساينس پوه سومیه سوامی ناتان پرون وویل د اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه به د مسلط جریان په توګه د دې ویروس په خوانی بڼه چې د دلتا په نوم ده لمنځه یوسي، خو هغې له جنوبي افریقا څخه د وتلې نوې بڼې د ورځني ضریب د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ.
آزادی رادیو مو د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر له فرمان هرکلی کړی، خو ویلی دی د زده کړې، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې هم باید د ښځو حقونه تضمین شي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په فرمان کې چې پرون خپور شو، د ښځو په ذاتي ژوند ډیر تمرکز شوی او یوازې د نکاح او میراث په اړه مسایل روښانه شوي، خو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه یې نه ده شوې. د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر ښځې هم وایي په فرمان کې ذکر شوي موضوعات زاړه دي او د دوی اندېښنې نشي ځوابولی. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
د خوځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر حبت الله خونزاده فرمان له بیلابیل غبرګونونو سره مخ شوی. ځینو یې ملاتړ کړی او ځینو نور بیا وایي هغه چاړین مسایل دي. په دې فرمان کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د بشري حقونو د څار سازمان وروسته چې پرونی د دې فرمان منځپانګه تکراری وبلله، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. ټام ویست په خپل ټویټر باندې لیکلی، دا فرمان چې دی وی خزي حق تقویه کوي، څو خپل وټاکل چې چې لچا سره واده کوي تر هر کله کوي، خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جاتوي د افغان ټولنې په هر برخه کې لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د خزو د حقونو خوندیتوب لپاره لا ډیر څه اړتیا شته. د طالبانو د مشر په فرمان کې له نکاح، مهر او میراث پرته د خزو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې. هغه چې ټام ویست د طالبانو حکومت ته ورپګوته کړي. د بلخوا د خزو د حقونو ملاتړ یو شمیر خزي هم وایي د طالبانو د مشر فرمان یوازې د نجونو او خزو لپاره پر واده کولو متمرکز دی. داسې مهال چې د ټولو لپاره واده لومړیتوب نه دی. لدی یوې نرګس احمدزی ازادي رادیو ته وویل،
هله وختنه له طالبانو څخه دا د چې مقتدی د تحصیل مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمات کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له مخ څخه واخست، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چاره کې.
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت ده چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې یو بله مهمه مسأله د نجونو د بلوغ ده. که څه هم په دې فرمان کې ترې یادونه شوي خو د بلوغت سم ته کومه اشاره نه ده شوې، هغه څه چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو اندېښنه یې راپورته کړي. طالبان نو په دې اړه وو پښتو خلا تر اوسه یې جواب نه دی راکړی. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان ولسی جرګې د ماشومان د حقونو د ملاتړ قانون چې یو لجنجالي هغه شمیرل کېده 1399 کال د لیندې په شلمه تصویب کړ. د دې قانون پر بنسټ یو هلک یا انجلۍ چې 14 کال عمر پوره کړي بالغ شمیرل کېږي. د دې فرمان یو بل بحث د هغو موضوعاتو یادښت دی چې ډېری زاړه او پخوانی بولي، په دې معنی چې د پخوانی حکومت په قوانینو کې هم رانغاړل شوې دي. مخکنی جمهوریت نظام په 1398 کال کې په سلور فصلونو او سلور سلويخ مادو کې د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منکې دوه قانون توشيه کړ چې په هغه کې د واده پر مهال د خوځو د رضایت، میراث او مهر سربېره ټول هغه مواد شامل شو د خوځو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو مخه نیولې. وهلو تکولو، اجباري واده، جنسي زورونه، تحقیر، ازار و ازیات، اجباري کار او ځل نور مسایل جرم ګڼل د دې قانون له مهمو برخو چې د خوځو د حقونو د فعالانو لپاره ملاتړ برخه مان.
نور بس دی لښوځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا اومیکرون بڼه د مړینو سبب نه کیږي. د دې ادارې په وینا په نږدې څلوېختو یوادونو کې د کورونا د بڼه مندل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې لا هم په دې څېړنه کوي چې د کورونا د دې نوې بڼې ناروغي څومره شدیده ده، درملنه څومره اغېزمنه ده او د واکسین په وړاندې څومره مقاومت لري. په دې اړه اسمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه په 18 هیوادونو کې موندل شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ماریا کرخوف په یو خبري غونډه کې وویل د کورونا په اومیکرون د اخته شویو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او راپور نشته چې د کورونا دا ډول د نړۍ د شپږو سیمو په 18 هیوادونو کې تشخیص شوی دی. د زیاته کړه تر اوسه پورې شوې څېړنې ښیي چې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی د دې وایرس د نوې بڼې له کبله راغلی دی. خو څه چې باید پرې پوه شي دا دی چې آیا اومیکرون د کورونا تر دلتا بڼې زیاته خپرېدونې ده او کنه. د ماریا کرخوف په وینا دلتا بڼه لا هم په نړۍ کې زیاته ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د روغتیايي لومړیتوبونه د پروګرام اجرایی رئیس ډاکټر مایک رایان وای په زغر د ښکاری چې دا وایرس په تیزی خپری شي. ماریا کرخوف بیا وای لا ډیر وخت دی چې معلومه کړي آیا د کورونا نوې بڼه یعنی اومیکرون د سختی ناروغي سبب کیږي او کنه. لومړنی راپورونه شي هغه محصلان چې په دې باندې اخته شوی وو اسانه پرې تیر شو. په دغه راپورونو کې څرګنده شوی و چې دا وایرس ځوانان د زړو پښان نه کړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد شي چې د کورونا دا باندې چې لومړی پلا په جنوبی افریقا کې کشف شو کمزوري یا خفيفي نخې لري او د مړینې نه سبب کیږي.
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% کمواله راغلی. په دې اړه باندې به وروسته مفصل راپور خپور کړو خو اوس له هغه مخکې د ازادي راډیو له لارې د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
یونما د افغانستان بانک ته د بشری مرستو په دوام 14 میلیون ډالر سپارلی دي. د افغانستان بانک پرون نو وخت په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه پیسې د یونما لوري د افغانستان بانک چارواکو ته سپارل شوې دي. د دې بانک په خبره هڅه کیږي چې دغه پیسې په افغانستان کې د خوارزواکۍ او بیوزلی سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د افغانستان بانک همدارس لیکلی چې د حکومت ټول رهبری وس د بیکاری، فقر او بیوزلی د لمنځوړلو لپاره په ګډه هڅه کوي. دا نغدې مرستې په داسې حال کې د طالبانو حکومت مرکزی بانک ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې فقر او بیکاری تر بل هر وخت د افغانانو ژوند ګواښي. پاکستانی رسنوی ویلي اسلام آباد هند ته پرون اجازه ورکړه چې د ځمکې له لارې په افغاني موټر کې غنم افغانستان ته انتقال کړي. په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته هندوستان ژمنه کړې وه چې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام 500,000 میټریک ټن غنم افغانستان سره مرسته وکړي، خو د ځمکنۍ او هوایي لارو د ستونزو له وجې دغه مرسته په خپل ځای پاتې وي. هندوستان همدارس د غنمو ترڅنګ د روغتیايي درملو د مرستې خبره هم کړې ده. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 95 افغاني 45 پوله، یو ایرو 100 افغاني 4 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغاني 8 پوله، یو سعودي ریال 3 افغاني 8 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 3 پوله، زر هندي کلدار 1,150 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1,502 افغانۍ.
اوس هم د زعفرانو په اړه راپور درته لرو. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د دې ټولنې مسؤلین وایي په روان کال کې تر دې دمه زعفرانو 10 ټنه حاصل ورکړی. په داسې حال کې چې تیر کال یې حاصل 22 ټنه و. په ورته وخت کې بهر ته د زعفرانو یو شمېر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله یې بیې لوړې شوې، خو بهر ته د پروازونو د نشتوالي له امله یې په تیرو څلورو میاشتو کې بهر ته زعفران نه دي استولی. په دې اړه پاموکړی یو مفصل راپور ده.
د افغانستان ځنغوزی چې نړیوال شهرت او کیفیت لري، پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنۍ وروسته د صادراتو بهیر پت شوی او سوداګر په دې برخه کې لزینو ستونزو شکایت کوي. یو شمېر دغه سوداګر وایي د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اوس د ځنغوزیو د هر کیلو په صادرولو 4.5 ډالر لګښت راځي، په داسې حال کې چې په جمهوریت نظام کې 1.5 ډالر وو. د ځنغوزیو یو سوداګر شیرعلی زدران ازادي رادیو ته وویل
سموګ د تجارانو او خصوصا د ځنغوزیو تجارانو هم د ستونزې هم دغه دي چې د ترانسپورت په برخه کې، یعنی نور کلونو کې زموږ یو کیلو چین ته هوا ته په 1.5 ډالر صادره ده. سکل بدبخت نه چې موږ په یو کیلو باندې 1.5 ډالر ورکو، یعنی زموږ ترانسپورټیشن کې ډیره غټه ستونزه ده.
خغل زدران د غشان گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته د افغانستان د ځنغوزیو د قاچاق خبره هم کوي. وایله دغه هیوادونو بیا د هغوی په نوم نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کیږي.
په سلو کې او 100% ځنغوزی چې زموږ دی غیر قانوني زموږ گاونډي هیوادونو ته صادرېږي، او بیا د همغه هیوادونو نه دي همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي. نو یو 10% ځنغوزی چې دی د افغانستان نه رسن د چین
دی وای. په تیرو کلونو کې هوایی دهلیزونو بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو په صادرولو کې د دوی ستونزې تر ډیره هواري کړې وي، او په سوداګرو لګښت کم راتلو. د پداسې حال کې چې د ځنغوزیو د تولید ټولنه وایي سږ کال د تیر په پرتله د جلغوزیو حاصلات سو چنده زیات شوي، خو دوی هم ورته شکایت لري. د دې ټولنې مشر یحیا خان زدران ازادي رادیو سره خبرو کې ویل څه کال د ځنغوزیو د حاصلاتو اندازه تر 1,000 ټنو پورې رسیږي.
تولید خو دلته په هوا پورې باران پورې دی پورې اړه لري. تیر کال تولید موږ تقریبا 8,000 تر 1,000 ټنو پورې لرو، چې دې کې 4,000 ټنه په رسمي ارقامو صادر شوي و چین ته، بقایا نور قاچاق شوي و. نو سږ کال تقریبا 1,000 نه تر 1,000 ټنو پورې جلغوزه موجوده ده.
د ځنغوزیو د صادراتو او قاچاق په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته د نورو هیوادونو د الوتنو کچه د پام وړ راکمه شوې، او یوازې پاکستان، قطر، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو نږدې هیوادونو ته محدود پروازونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې سرپرست یونس مومند د زنغوزي او صادرات د هیواد په اقتصاد کې مهم او ګټور بولی. خغلی مومند طالبانو د حکومت ل مالی او کورنۍ چارو وزارتونو نغواړي چې د زنغوزي او د قاچاق په مخنیوي کې همکاري وکړي.
د زنغوزو د تاجرانو شکایت مستند راغلی او کوشش هم روان دي چې درلا زور ټونو پورې ان شاء الله انتقال شي. د قاچاق په اړه کې د زنغوزو انتقال په ورځ هم د وزارت مالی محترم څخه هم د وزارت محترم داخلي څخه موږ هر زور لرو چې د زنغوزو د قاچاق کو هغه زنغوزي چې بدون کم سند څخه او خارج ته ځي د هغو د مخنیوي په اړه کې زموږ سره پرهم کاری وکړي.
خغلی مومند وایي په خوابه د زنغوزي او د صادراتو په برخه کې دولت سبسایډي ورکوله، خو سږ کال د زنغوزي او د صادرولو ټولنې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تصمیم ونیو چې دا کار صادرونکي له سبسایډي پرته کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد بیا دغه شکایتونو ته په جواب کې ازادي رادیو ته وویل چې د زنغوزي او د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابر شي او د قاچاق د مخنیوي لپاره هم هڅه کیږي.
ټول صورتونه ایجاد کړي دي، کوشش کوي د صادرات ډیر سي، قیمته مو ډیر لوړ ده، په خپل او خرڅي کې اسه په چین کې خرڅي کې تجارتان ته تاوان نه رسي ځکه چې نه بدوم راټ قیمت اخلي له دونه مارکیټ لري. قاچاق هم کوشش کوي چې مخېونی سو ډیر حد پر بسم الله رخ بالکل اجازه نسته په ځینو غریزو سیمو کې په سیاغار شریک دي پولیس دوار اړخونو ته طرف ولري کله دا سوالونه مترز دي چې ځینې وختو کې زلغوزي اړه یې خلک له خورونه کو څارم په پیل کې د قومي
د افغانستان د زنغوزي او د سوداګرو او صادرونکو په خبره تیر کال افغانستان چین ته 6000 ټنه صادرات شوی او خوسه کال د 15000 ټنو د صادراتو خبره کیږي. په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هوایی دهلیز لاري چین ته د زنغوزي او صادرات د اقرب میاشتې په لومړیو کې پیل شول چې د سوداګرۍ او پنګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ د اقرب تر 28 نیټې پورې د صادراتو کچه 1558 رسیدا. په افغانستان کې د چین سفیر د اقرب میاشتې په 13 نیټه بیا پر خپل ټویټر ولیکل تر اوسه افغانستان چین ته د زنغوزي لس الوتنی شوی او په خبره یې په هغه هیواد کې د افغانستان د زنغوزي بازار دومره خده چې سلر وشتنه یوازې په 100 دقیقو کې خرڅ شوی. د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان زنغوزي تور الماس بلل او د هوایی دهلیزونو پر رامنځته کېدو ډیرو هیوادونو ته دغه حاصلات ورسیدل چې په دې سره د افغانستان زنغوزي نړیوال شهرت وموند. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې هر کیلو زنغوزي تر لس ډالرو او له دې په زیاته بیه خرڅیږي.
د افغانستان د زنغوزي او پرتبات مراپور واورید په بخنی سره چې ما مقدمه د زعفرانو لوستې و. د زعفرانو په اړه به هم روست راپور در تخپور کو چې د راپورونو لمخې تولیدات سکال راکم شوې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنجاب په سیالکوټ وزیرآباد سیمه کې په یو کارخانه کې د قارجنو کسانو لخوا د یو سریلانکایي تبا د وژلو او سوځولو د پیښې غندنه کړې او دای د پاکستان لپاره یو شرمناک ورځ بللې. د سیالکوټ پولیسو ای مرکزی تورن فرخان ادریس په ګډون تر سلو زیات کسان د پیښې په تړاو نیول شوي چې د کیمرونا معلومات ترلاسه کړی شوي دي. د پیښې په اړه د تراګرۍ د مقدمې هم درج شوي دي. په کارخانه کې کارکوونکو ویلي دغه کس مذهب ته سپکاوی کړی او خو دوی هیڅ چاته د دغه تور ثبوت نه دی وړاندې کړی. پولیس وایي تر دا مهال ورته داسې ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې ګوندې سریلانکایي با پریانتا کومارا مذهب ته څه ډول سپکاوی کړی وي. په دې اړه د آزادی اروپا راډیو مشال څانګې خبریال مجید بابر بشپړ معلومات راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیالکوټ کې د یوې پارېدلې ډلې لخوا د یو سریلنکن کس د وژلو او بیا د هغه مړې سوځول د پاکستان لپاره یو شرمناک ورځ بللې ده. د دسمبر په 3مه په خپل یو ټویټر پیغام کې وزیر اعظم دیا تکړه چې په سیالکوټ کې په یو کارخانه برید او بیا سریلنکن منیجر مړه کول او سوځول یو زړه بوګنونکي عمل و. هغه وویل چې د دې پیښې د پلټونو نگراني کوي او څوک دې هم په دې غلط فهمۍ کې نه وي چې ذمہ وار به د سختې سزا نه بچي. د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ د پولیسو ویاند خورم شهزاد ملک وویل چې د پولیسو په مدیت کې د ذمہوارو پر ضد د ترهګرۍ په دفاتو مبنی مقدمه درج شوه او پیښې سره د تړاو په تور یې د مرکزی ملزم فرحان ادریس په شمول د سلو نه زیات کسان نیولې دي.
موږ د دې کسانو شناخت د سی سی ټی وی کیمرو په ذریعه وکړ چې کومه پارېدلې ډله هلته موجوده وه. په هغې کې موږ تر سلو نه زیات کسان ونیول. اوس موږ د دغه کسانو نه پلټنې کوو او د ویډیوګانو او پلټنو نه پس به دا معلوموو چې دغه ډله کې د چا څه کردار وو، چا چا دا کس ووجلو او چا چا بچ کولو او چا صرف تماشا کوله. دا مهال موږ مړې د پوسټ مارټم لپاره روغتون ته استولې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پنجاب په سیالکوټ کې یوې پارېدلې ډلې یو سریلنکن کس ړومبی ووژلو او بیا یې د هغه مړې وسوځولو. د دسمبر په درېیمه مشال ریډیو سره په خبرو کې په سیالکوټ کې د پاکستانی جیو ټلویزیون خبریال عمر اجاز د دې پیښې په اړه وویل:
من چې د پیښې ځای ته لاړو نو خلکو په یو مړي تشدد کولو، بیا لږه شیبه پس دغو خلکو هغه مړي ته اور واچولو. خلکو لاره بنده کړې وه او هلته یوې کارخانې کې دننه یې هر څه ماتول او نږدې ولاړ ګاډی یې سوځول. هلته بیا پولیس راغلو او خلکو سره یې مذاکرات کول. موږ ته دغه کسان وویل چې د کس په کارخانه کې دننه مذهب سپکاوی کړی و او یو داسې پوسټر یې شلولی و چې په هغې مذهبي کلمې لیکل شوې وې. نو ړومبی دا کس په کارخانه کې دننه په وهلو مړ کړی و، بیا یې د هغې مړی د کارخانې نه بهر په سړک راښکلو.
پولیسو د دغه کس شناخت د پریانتا کومارا په نامه کړی او زیاتوي چې تعلق یې د سریلانکا سره و او په سیالکوټ کې د تیرو شپږو کالونو ژوند کوو. په سیالکوټ کې د پاکستان د ډان ورځپاڼې د خبریال عمران صادق لخوا مشال ریډیو ته په واستول شوی ویډیو کې دوه کسان چې ځان د محمد طلحه او فرحان په نامه معرفي کوي وایي چې دوی په دغه راجکو کارخانه کې کار کوي او د دسمبر د درېیمې په سهار چې کله کارخانې ته راغله نو د کارخانې منیجر پریانتا کومارا هلته په دیوال لګیدلې یو پوسټر چې پرې د امام حسین علیه السلام نامه لیکل شوی و د کس وشلولو او کچردان ته وغورځولو او دې دواړو دا کس ووهلو او مړ یې کړو. دا تفصیل د نیول شوی کس فرحان دی سره په ویډیو کې ولاړ محمد طلحه بیانوي.
په دیوال لګیدلی پوسټر لبیک یا حسین لیکل شوی و نو دې کس دا پوسټر وشلولو او کچردان ته واچولو. مون خپل مشر فورمن ته ویل چې دا یې غلط کار وکړو. نو بیا دغه کس وتښتید او خپل دفتر کې ځان بند کړ. بیا مونږ ټول کاریګر راغون شو او دا کس مو ذلیل او خوار کړ او دوزخ ته مو رسولو.
د دسمبر په دریمه د مذهبي هم اهنګای او ورورولۍ لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار علامه طاهر اشرفي د دې پیښې غندنه وکړه او د دې اسلامي تعلیماتو پر ضد عمل وبللو.
دا څه چې په سیالکوټ کې وسول او یو سریلنکن منیجر څنګه په وحشیانه طریقه ووژل شو، دا د اسلامي قرآني تعلیماتو او د محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت پر ضد عمل دی. زموږ هر څه د پیغمبر پر ناموس او عزت قربان سه. خو که څوک مجرم هم دی نو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون موجود دی. داسې کس باید قانون او عدالت ته حواله کړل سي، نه چې هغه کس په وحشانه طریقه اول ووژل سو او بیا مړی وسوځول سو. دا وحشت دی او د دې عمل د اسلامي تعلیماتو سره هیڅ تعلق نشته.
د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیالکوټ ضلع ډیپټی کمشنر طاهر فاروق وویل چې په سیمه کې حالات عادي شوي دي. دغه کارخانه بند کړل شوې ده او د ذمہوارو پر ضد کاروایی روانه ده. په اسلام آباد کې د سریلانکا د سفارت لخوا په یو ټویټر پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د دې پیښې د غندنې ستاینه شوې. د واکمن تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز تحریک لبیک پاکستان په شمول یو شمیر سیاسي مدني او مذهبي ګوندونو او د بخښنې نړیوال سازمان دا پیښه په سختو ټکو غندلې او ذمہوارو ته د سزا غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 سواتیا ول 1000 اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 کېږي. ورزو لند خبرونه له اسد الله لودین او ترغه ورسته بیا د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې سږ کال په افغانستان کې ولکه افغانان په کور دننه لخپلو مینو بې ځای شوي دي. د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبري اعلان وکړ ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلی بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه خوړو او نورو لمرنیو توکو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې بیا د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د تیرو 15 کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپای ټولنې په 20 غړو هیوادونو او د غراز ناروی او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي پرون ویل چې تر دې دمه 1200 کسانو په اروپا کې سکل د پناه غوښتنه کړې ده. کرملن وای ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملن یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون ویل چې د دې انلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوی، خو مسکو ګوري چې واشنگتن به یې کله تایید کړي. د امریکا ولسمشر وای پر هغه طرحه کار روان دی چې لمخې به د روسیې لپاره دا ډیره ګران شي چې د گاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبري اعلان ته ویل چې د دا پلان هر اړخیز دی. فرانسې پر متحده عربی اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان دا مني چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت لپلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوالو غواړي چې د ورختایي پر ځای ورته چمتو شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلای کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
بعض خلکو شکایتونه کړو چې دا بوټي بارني وادو ته کاچاکیر. وزارت ته طرف اوس د بوټي پرې کول باندې بندیز ولګیدې.
په یو بل لاپور کې بواوري چې په 400 د موتادو میرمنو نیویږي د ماشومان د اوتیزم په ناروغي اخته وي.
ان رقم مدارک
هغه مېندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدوار نه شي.
دا چې د خوانځي او پوانتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده، په دې اړه مو د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې ده.
لله الحمد هیڅ نوع اشاره د اخواته نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو احتیاط وجود ولري.
د معروف په نوم یو معتاد وایي چې نشه می لومړی د جنسي تقویه لپاره پیل کړه.
نشه چې په وخت په پوره ځوانه ماسته غونډې نه ماستي غونډې و تاسو ته په پوینه چې له بس جات شو نو ستوم د سینې شګو چې فقط زار رام کوم بس.
او د پروګرام په پای کې به یو ډراما کې واوري چې د جمیل خزه ولی خپل میړه سره د سند پر سر جنجال کوي.
و سره څه خبره ده؟
د زمکه قواله مې لاته ولاده نه پیدا مې کړه.
دا یې خیر کې قواله ته پکوي.
د زراعت وزارت وایي خلکو دوی ته شکایت کړی چې په جنو ولایتونو کې خلک د غرونو په لمنو کې د عمان بوټي پرې کوي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. له همدې امله دوی د دې بوټي پرې کول منع کړی دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکو چې هلته عمان بوټي راشنه کیږي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې مافیایي ډلو له عمان بوټي څخه د ښیښي او هیروینو په جوړولو کې کار اخلي. له همدې امله په افغانستان کې د هیروینو او ښیښي نشه ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ومان یا بندق یو واشه بوټی دی چې په فرا بادغیس غور او غزنی ولایتونو کې د غرو په نمونه کې راشنه کیږي. له دې بوټي څخه پخوا په دودیز یا یوناني طبابت کې کار اخیستل کېده، خو په وروستیو دریو کالو کې مافیایي ډلو دا بوټي د خلکو څخه رانیول، بیا به یې د ځانګړې دستګاه په وسیله پروسس کول او ایفیدرا یا ایفیدرین به یې ځین جوړول. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي ایفیدرا یو ډول خالص مواد دی چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو یا پریکرسر کار ځنې اخیستل کېږي. په دې اړه د فراه او غزنی ولایتونو دوو اوسېدونکو ګل آغا او سلطان آزادي راډیو ته وویل:
ومان چې دا یو قسم خاشه ده په دې غرنیو سیمو کې ده، نو دا خاشه چې دا خاشه راوړي بیا ته ماشینوي چې ماشینې کړه بیا وروسته لیپ ورته وایي بیا هغه ځینې باسي آی چې ځینې وایسته وروسته بیا چې د بیا شیشه ځینې جوړوي. دا په هر موسم کې شته، بیا خصوصاً د پسرلي په ټیم کې خو نو بیا ډېره دوی دا خاشې چې دي شنې کېږي.
خلک زی د حالته نو دا بیا حالته دا خاشې او ځای بیا په موټرو کې راهي، بیا نو هغه چې راوړه بیا د دستکاو ته بیا د دو څخه شیشه جوړېږي. شیشه خو نو هماغه ده چې ضروري شی دی نه. اسلامي امارت په دغه څو ورځو کې د دغو د بندېدو اعلان هم کړی.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ګروپ په یو راپور کې چې په 1999 شمسي کال کې خپور شو، طالبان په دې تورن سوي و چې د نشي موادو د کارخانو مدیریت کوي او د نشي موادو په جوړولو کې له عمان بوټي څخه کار اخلي. خو هغه مهال طالبانو د نشي موادو په جوړولو کې لاس درلودل رد کړي وه. په هغه راپور کې راغلي وه هغه شیشه چې عمان بوټي پکې کار شوي په فراه بادغیس ولایتونو کې جوړېږي. د دې شیشې په سلو کې شپېته په افغانستان کې مصرفېږي او پاتې د مافیایي ډلو په همکاري ایران، استرالیا، منځنۍ آسیا، افریقایي او خلیجي هیوادونو ته قاچاق کېږي. د طالبانو د حکومت وزارت ویان مصباح الدین مستعین بې له دې چې د نشي موادو په جوړولو کې عمان بوټي ته اشاره وکړي وایي چې د عمان بوټي ریبل د خلکو د شکایتونو په اساس منع کړي دي.
بعضې خلکو شکایتونه کړي وو چې دا بوټي بهرني هیوادو ته قاچاق کېږي، نو وزارت ته طرفه سوس د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېدی او د هغه نه وروسته به تحقیق کېږي. او دا بوټي چې په کومو دواوو کې استعمالېږي نو بیا به د هغه دواوو د شرکتو سره رابطې کېږي او دې ته به یو سمه طریقه به ورته جوړېږي.
د عمان د بوټي پرې کولو په داسې حال کې بندیز لګول کېږي چې د طالبانو حکومت تازه له یو شرکت سره تړون کړی دی. د دې تړون له مخې به د شرکت لپاره د افغانستان په 1500 جربو ځمکو کې بانک کرل کېږي او بیا به له دې کښت څخه لاسته راغلي بانک په درملو کې کارول کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د معتادینو درملنه په کومو لارو چارو کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صفایي خبري واورو.
په افغانستان کې د معتاد اشخاص تداوی په 15 ډوله صورت نیسي، د چاغه یوه هم بسترتمن ده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشې توکو اخته دي، البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولای شو چې دوی په کور کې دا برنامه مخکې وي سو مواد باندې ترک کړو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو، پاتې دوه درې میاشتې په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنه کوو. ورته او دویمه نو تداوی چې تداوی خودی دا یا صرف ترتمن ده چې متادین په یو وخت کسان په خپل خپل ځان آماده کړي تداوی ته دی په خپل حاضرۍ کې چې مواد ترک فامیل د خوانه دي، کورنۍ د خوانه دي، اجتماع د خوانه په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه، حتی هیڅ وګربانڅو نه پويږي چې دی مواد ترک کړي دي. کوم ادوی چې دی ته لازم یې غوته ورکو چون دته اتیا فیصد من رواني کار دی سره کو دی او ذهن نه او جسمن آماده دي تکو چې باید مواد ترکي. او دریم تداوی البته ریزیدنشن تداوی دا یا داخل بستر یا تداوی یعنی چې په داخل بستر کې شاملېږي. نو څلورم نوی چې ده هغه کول تراپی دا یا د یخ اوبو په ذریعه باندې تداوی ده چې دې ته عباران وهلې فی المرغه یو اصطلاحي افراد اشخاص چې معتاد دي په مواد مخدر باندې اخته شوي دي اوبو په ذریعه باندې تداوی کوي. یو مشخص ترونه دی د پاره دي چې په هغه کې به دیو سره مشورې ورکول کېږي، دیو ذهن آماده کېږي او کله چې دیو باندې هغه د حالت رازی د مواد د استفاده حالت رازی په دیو باندې یخ پوره شي او هغه خماري له دیو په ذریعه د دیونه لری کیږي. او پنځم چې دا او کو پنچر د یادې ستنه وهلې په ذریعه باندې چې د افغانستان کې رایج نه در په خارجي مملکتونو کې دینه را استفاده کیږي. دا د نغد چې مثلا یو موتاد کله چې واج ځان تدوي کې ستنه بنزن نه وي او درګونه وريدونه سوریکې د ستنه په ذریعه باندې مواد توباس یو چې د البته په افغانستان کې رایج نه ده.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په امریکا کې یو نوې څېړنه ښیي هغه میرمنې چې د چرسو نشه کوي د هغوی ماشومان د مور په ګېډه کې په ژور خفګان رواني فشار او اوتیزم ناروغیو اخته کیږي. په دې څېړنه کې دا هم راغلی چې د چرسي مور په ماشومانو کې د چرسو ناوړه اثرات انداچې له دریو څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې هم پاتې کیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي چې دوی هم له دغه ډول پیښو سره مخ شوي او انداچې نوي زیږېدلي معتاد ماشومان یې هم لیدلي دي. په دې اړه ستاسو پام زموږ د همکار راپور ته اړو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې پر 322 امیدوارو میندو ترسره شوې ده ښیي چې د 460 ښځو ته د ژور خفګان ناروغي پیدا کوي. د هغوی نوې زیږیدلې ماشوم به هم په ژور خفګان اخته او د دې ترڅنګ به جنجالي او غلمغالي هم وي. دا څېړنه ښیي چې چرس د مور په ګېډه کې ماشوم ته هم زیان رسوي. د دغه ډول نشئی میندو نوې زیږیدلې ماشومان هم ډیری د اوتیزم په ناروغي اخته وي. د خزینه متادینو د درملنې روغتون ډاکټر فوزیه وای هغه خزې چې د چرسو نشه کوي د نور متادو خزو په پرتله ډیری روغتیاي ستونزې لري.
پاین خانم بود کده
مختلف کلیوالو سیمو څخه 15 خزې راغلې وي چې تازه یې ودونه کړی وو. دوی د چرسو نشه کوله ځکه چې د کور نور غړو هم همدا نشه کوله. د درملنې پر مهال دوی د زهر استلو پړاو تر هغه متادینو ډیر خراب و چې د هیروینو تریاکو خیخي او کریستالو نشه کوله.
په دې چرته کې ویل شوې چې ډیری میندې له ژور خفګان او رواني فشار سره د تېښتې لپاره د چرسو نشو ته مخه کوي. خو دوی نه پوهیږي چې د چرسو نشې نه یوازې دا چې د درد نه دوا کوي بلکې د اعصابو سیستم کمزوري کوي او د دې ترڅنګ نسایي او ولادي ناروغي هم ورته پیدا کوي. د خزینه متادینو د یو سلبستریز روغتون مرستیال ډاکټر فریمان وای دوی ته کوم خزي ورزي ډیری دغه ډول ناروغي لري ځکه نو دوی مجبور دي چې هم د مور او هم د بچي درملنه وکړي.
کله چې ماشوم د مور په گیډه کې وي هلته د مور په خوړو ژوند کوي. ښکاره خبره ده څه شی چې مور خوري د دې لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې یوه امیدواره ښځه رواني فشار او ژور خفګان ولري کله چې ماشوم وزیږي هغه هم دغه ډول ستونزې لري. موږ دغه ډول امیدواره ناروغان درلودي. کله چې ماشومان وزیږیدل ماشومان ډیر نارامه وو چې بیا یې موږ د درملو په وسیله درملنه وکړه.
هغه کارپوهان چې دا څېړنه یې کړې وای د چرسو پاړه د میندو غلطه انګیزه او کاذبه خوشبینی د دې سبب شوی چې دوی په چرس موتاد شي. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار دا توصیه هم کوي چې باید هغه میندې بیخي امیدوار نشي چې په چرس موتاد وي.
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدوار نشي. خو بیا هم کو امیدوار کیږي باید کوښښ وکړي چې د نشئی موادو اندازه کم کړي او په پرله پسې ډول رواني او معتادینو د درملنې له متخصص سره مشوره وکړي. هغوی به داسې درمل ورکړي چې لږ تر لږه ماشوم ته د زهري موادو د انتقال مخه ونیول شي.
که څنګه په افغانستان کې د هغو خزینه متادینو کرش میر نه دی څرګند چې د چرسو نشه کوي خود متادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته د ورغلي متادینو څخه څرګندېږي چې په کلیوالي او ښاري سیمو کې د چرسو د نشو له ډیروالي سره د خزینه او چرسانو شمیر هم ډیر شوی دی.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې یو تازه څېړنه ښیي په چرسو د متادو میرمنو نوي زیږیدلي ماشومان د اوتیزم په ناروغۍ اخته وي.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربېره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په دینی مدرسو کې د اعتیاد د کموالي یو لامل د قران او حدیثو پر وړاندې کې د داسې یو نصاب ترتیب دی چې لمخې د اعتیاد کچه راټیټه کړې ده. دا چې د خوندوی او پانتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده او څنګه کولای شو چې دا تجربه په نورو تعلیمی او تحصیلي مرکزونو کې هم عملي کړو په دې اړه مو په کابل کې د وی خصوصي مدرسې لمشر مولوی محمد عارف ملکیار سره مرکه کړي. او په پیل کې مو په دینی مدرسو کې د نشې موادو د استعمال په اړه پوښتلی دی.
په دې اړه متاسفانه تر اوسه پورې میدانی تحقیق په خصوصي او رسمي مدرسو کې نه دی شوی چې دغه پاسه سړی موثق ارقام ورکړي. ولیکم طبق تعامل گزارشات یا نظارتونه چې موږ د مدرسو ځینې لرو دغه د ارقامو په اساس باندې لله الحمد هیڅ نوع اشاره دې خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو اعتیاد وجود ولري.
د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده؟
په مدرسو کې د مخدره موادو د موجودیت کمښت ډیر عمده سبب د مدرسو نصاب دی. بل په مدرسه کې استاد د شاګرد سره په ډیر علاقمندۍ ارتباط لري، د پلار او د زوی غونې روابط ساتي. هر استاد د خپل د شاګرد مقابل کې یو خاص مسؤلیت احساس لري، چون په مدرسو کې تربیتي سیستم باندې په معنویاتو باندې ډیر کار کیږي. بل متعلم کم فرصت د بې ځایه ګشتو ګزار لري. که تاسو توجه ورته وکړئ، موږ په مدرسو کې یو رسمي ټایم د تدریس لرو، بیا موږ د مذاکرې په نامه یو بل هغه لرو چې بیا حلقه حلقه شاګردان راټولیږي او یو کتاب خپل منځو کې تکراری درس زده کوي چې دا ډیر وخت نیسي. بل اکثر مدرسو کې د آزاد مطالعې لپاره الحمدلله دا شی اوس ورځ پر ورځ رواج دوره باندې داشته دی. د منځونو وختونو کې د هلکانو د شاګردانو حضور په مسجد کې دا ډیر هغه اثر لري. دا شان انشاءالله خپل اثر په د شاګرد په مثبت تربیت کې چې دا غوزن یوې د اعتیاد نه لرې والی دی لري. چون مدارسو کې د نصاب محوري او اساسي مضامین چې دي، یا د نصاب محور چې دی قرآن حدیث او اسلامي فقه ده. نو قرآن او حدیث او اسلامي فقه د انسانیت د محافظت لپاره او خاصتا په مخدره مواد باندې ډیر عمیقه او ډیر دقیقه بحثونه لري. دا خپل خاص اثر په دې کې لري چې باید مدارسو کې مخدره مواد استفاده نشي.
څنګه امکان لري چې دا تجربه د زده کړو نورو مرکزونو ته هم انتقال شي؟
زما نظر دا دی چې څومره روابط په مدارسو، مکاتبو، پنتنو کې نږدې شي عمره خده، او د روابط نږدې کول لپاره موږ مختلفو طریقو نه استفاده کولای شو. مشترکه مسابقات جوړولای شو، که هغه علمي مسابقات وي، که هغه فرهنګي مسابقات وي، که هغه ورزشي مسابقات وي. موږ همدارنګه مشترکه سیمینارونه جوړولای شو، مشترکه سمپوزیمونه نیولای شو، من علمی سفرونه تدویرولی شو، مکتب شاگرد مدرسې ته راشي، د مدرسې شاگرد مکتب ته لاړ شي، استادان سره لاړ راشي، پانتنون ته لاړ شي. نو په مختلف وسلو باندې کېدې شي چې دا روابط سره نږدې کو.
د مدرسو طالبان تل طالبان نه وي، دوی ورسته د جماعتونو ملا امامان، خطیبان، مبلغین او استادان کېږي. که د مدرسې په نصاب کې د نشئی موادو په اړه خاص مضمون نه وي، دوی به خلک څنګه پوکړي؟
زما وړاندیز زاده چې منکه په مدرسو کې د اول نه د دو د انواع او د شناخت لپاره کار وکړو. نو علما به تیار په یو روښانه ذهن باندې راغلی وي، د خپل د مسلک په آغاز کې د صحیح مبارزه وکړي. اوس وګورئ، تاسو په اسلامي فقه کې د شراب او دغه د انواع باندې ډیر بحث شته، ځکه د افغاني پدیده په ټولنه کې وجود درلود. علما په اوس ټولنه کې هغه باندې ډیر ښه بحث کوي. ولې د مخدره موادو سره چون آشنایي کمه ده، نو بنان د آشنایي د کمښت په وجه باندې بیا ډیر مؤثر نه واقع کیږي. نو زما پیشنهاد دا دی چې ښه دی زیرب مؤسسات مرتبط سیمینارونه ونیسي، او د ځوان نسل طلبه او د استادانو د آگاهۍ لپاره برنامه ولري.
طبي ډاکټران وایي چې اوس داسې نشئی مواد جوړ شوي او ځوانان په اخته شوي چې زیان یې تر شرابو ډیر دی. خو ملایان یوازې د شرابو پر حراموالي او زیانونو بحث کوي، ځکه خو په ټولنه کې د شرابو معتادین کم او نورو نشئی موادو معتادین ډیر دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زما خپل فهم دا دی، چون هغه کې موږ په اسلامي فقه کې ډیر بحثونه لرو، موږ د نصاب او د درس او د زده کړې په وخت کې ډیر ستنه لوستي. ولی مخدره مواد د نوي انواع چې د ورس پرز نوي تولیدي نو دی په شناخ نه لري. نو بنان د مبارزې قوت او ضعف یو سبب دا کېدلی شي. بل بدبختانه پدیده په ټولنه کې رواج شي، هغه استاغه ډیر خلک په معتاد شي، پس ته د ټولنې علما په باندې خبر شي، دغه به مبارزه شروع. زما پیشنهاد دا دی چې خپل داخله د مدارسو کې دی برنامه باندې کار وشي، مختلف نوع برنامه ورته هغه شي، درسو شناخت د مبارزې روشونه او د معتاد د نجات لپاره خې اسانه طریقې چې علما پکې ډیر موثر واقع شي، نو دا وشي دا به ډیر خوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي د دینی مدرسو نصاب د نشو مخه نیولې ده.
ا راځه اکرمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د لوګر ولایت 15 کلن معروف په 15 کلنۍ کې نشه پیل کړه، او له 60 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په وړکتوب کې مې واده وکړ، د نه اهلو انډیوالانو په مشوره مې د جنسي تقویې لپاره نشو ته مخه کړه. معروف زیاتوي چې دوه کوره او ځمکې مې خرڅې کړې، او پیسې یې په نشو راڅخه ولاړې. دا چې معروف د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشه خو داسې مې شروع کړه چې ما مخکې به چې نوه ښځه کړې وه، د نشه مې چې مې کړې وه، شپې خانهدالي رپاتې ودرېد، خانهداري داسې کېږي، هغسې کېږي. بس په دې باندې اغوخته یم، بس دا 40 کاله کېږي، 20 کاله کېږي د نشه باندې اغوخته یم. اول چارڅه مې شروع وکړه، بیا په اپین باندې مې شروع وکړه، بیا په پوډر باندې، اوس په شیشه باندې اوخته. نشه مې چې په وکړه پوس اول مسته غوندې دسې مستي وخوندې وه. پس تا په وینه چې بس ګډ شو، نو اوس دم دسې نشه کوو چې فقط ځان آرام کوو. بس دا نشه اوس دم دسې ده چې ځان آرام کوي، نور نشه چې نه کوو. بس حالات خرابېږي، لکه سپی چې لیونۍ کېږي، کله دې خو من نه کوي، کله هغه رقم پوسې مونږ کېږو. نو ډېره مې ځای کړی ده پوسې، ډېره مې بس خوارکړ، ځان مې بیخي خراب کړی ده، حافظه مې بیخي خراب کړه. هیڅ حافظه په یاد مې چشینې راځي، نو چې یو کار وکړم بس سبا ته هغه مې په یاد نه ده. ورور راته وایي چې مه کوه، خور راته وایي مه کوه، زوی راته وایي مه کوه، تربور راته وایي مه کوه، ټول راته وایي مه کوه. او مونږ دا کار کوو، ډېره کچه مه راز ده، لکه د ماشومان شیدی نه پوست جدا کوي، چې بس دغسې هغه بیا هم اسانه ده، خو دا د فکر د ننه ځي بیخي نه ورکېږي. د فکر نه د ورځې درې سوه افغانۍ مصرف در گزاره، خو مقصد هر کار میکول، نو چې غلام پر ګیراتل هم کول، مقصد د نشه او د کور په خرچه مونږ باسل، یعنی سرپا په هیڅ شي باندې مونږ نه کول. سره زره مې خرڅ کړې ده، د زوی بوټونه مې خرڅ کړې ده، مثلا کور په چرستون کې هغه مې خرڅ کړې، یو کور په لوګر کې هغه مې خرڅ کړې، پوسې دولس بسپی مځکه بنیسار کې هغه مې خرڅ کړې، دا ټول مې پوسې پریشه باندې وهلې ده. بله نو سوچ وکړه چې دا 40 کاله مې چې درې سوه روپۍ مې د ورځې چې ما، نو دا څومره پیسې کېږي؟ داسې ورځې کېږي چې 500 شپږ سوه اووه سوه زر روپۍ وو. بعد ورځې مې تیر کړی ده، یو ورځ په مزار کې تیر شوی و، هلته مې مواد خلاص کړه، تر کابله پورې چې رسېږم نږدې مړ شوی وم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې د معروف په نوم یو معتاد لومړی د جنسي تقویې لپاره نشه پیل کړه.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل په خپل کوټه کې په یو بکس کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووځي، په دې وخت کې یې میرمن راځي او د سند پر سر له جمیل سره جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دادا پیدا شوه، بس کار وشو له خیره.
و سره څه خبره ده
د زمکه قواله می لټه ولا دانه پیدا میکړه
خدای دې خیر کې قواله ته پکوي
زمکه می خرڅه کړه
د خدای ری ته وګوره و سره پوره نه درته وړم ساری درته کوم خو ځکه م خرڅه و
زه وکم چاره نه لرم د خلکو پورونه را باندې دي ته نه وینې چې هره ورځ دروازې را باندې ټکوي او خپل پورونه غواړي
دا ستا نه شو خو زموږ هر څه وخوړله ټولې مځکې دې خرڅې کړې زما سر دې هم خرڅ کړل که دا یوه چوچه مځکه هم خرڅه کړې موږ به څه کوو
نو څه وکړم ته یوه چاره را وښیا
تا خو زما زر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلي پوډر دي
اوف تام څومره پخوانۍ کیسې را پورته کړې اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله ور وړم چې پیسې راکړي
او بدبخته زما خاطر که نه کوې دا وړو اولادو ته خو دې وګوره که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري
ځا بابا خدای به روزي ورکړي لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي
اوف اوس نو زه دا نشئ خاوند څنګه پوه کړم بخت مې ټول دی له یوې خوا مې خاوند پوټلی دی او له بلې خوا نیستي ده نه پوهېږم چې نور به له څه بدې ورځې ووینم الهي ته مې زوی را جوړ کړې ته خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو
مورې دا به څه کوو پلار مې هم داسې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی که هغه په کور کې وای له هغه سره خو پیسې شته اوس به مجاویر ډاکټر ته بیولی وای
لورې ته کله پلار لرې ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو پوډرې پلار کله پلار وي
نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي مورې
پلار دې واسې هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري د مځکې پیسې په لاس ورغلي نور دا غم سره نسته چې شاته یې مېرمن او اولادونه پاتې دي اوس به بیا غم خپل پوډر وي
جاویده و جاویده
شخ نشي کولی له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدای نسي
لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه که د علاج پیسې مو درلودی اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی لکه چې شفیقه راغله
خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړې وي راغلې لورې
هو مورې راغلم
څنګه شو زرمینې خاله پیسې درکړې
نه رای نه کړې هغې ویل موږ پیسې نه لرو
اوف اوس به څه کوو
زرمینه خاله څومره بېخیره ښځه ده ته د دوی خانه او پیسو ته وګوره بیا وایي چې پیسې نه لرو
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي پخوا خو مو مځکه درلوده خلکو به پور راکوه اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي
ای مورې په جاوید څه وشوه
جاوید زویه جاوید زویه مور دې قربان شي سترګې رولې که جاویده بچیه
مورې
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
شنه اسمان لاندی
په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیس بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
ساعت